یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولی دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون نوې خبری غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي، او په خبره یې له دوی څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پیخه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره توکي یې وچوول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازې عدلیګي بیتمایلین ویلي په پیخه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پیخه داسې وخت شوي چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځ سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیانو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د زایوریژیا یو محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي چې روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 50% برخه اشغال کړې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږده واټن ویشتون کې توغنده یو په ګډون پوځي مرسته ورکړي، د اوکراین هغه سیمې به په نخه کړي چې تر اوسه پرې بریدونه نه دي شوي، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو 30 کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په کښتۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینیچی هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوه میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشي کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغه دوسیې جرمي وي. خوشي سره ده یو بل هم د خاطر په پرېدونه وروسته کېدی چې خوشي
هیواد ته راستنیدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډیر د اعتماد وړ کارت.
د طالبانو په وړاندې نوی غورځنګ سر پورته کړی، خبرونه کې تفصیل درکوو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د هیواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده. دویمه نیمایي 15 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ښځو د جبري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې. د سار موضوع دا ده چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشي کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو 13 میاشت د مې په 24مه دوه خبریالان ونیول، خو له دوی یو خوشي کړ او بل لا هم د دوی په بند کې دی. طالبان بیا وایي چې دوی په ټوله کې د بیان ازادۍ تجمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زندانی کولو ته د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ خبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سر توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ د مې په سلیر وشتمه په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوانی ولو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څه هم اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال مرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندي کې د افتاب راډیو مسؤل هم وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار راډیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونې راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوا یې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا ناسمه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی دی.
د خبریالان سیم نیول شوي او د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بیرته خوشی سره دی. یو بل هم تخاطب په پرېدونه وروسته کېدی چې خوشی خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
حدسه مو وکړه چې له پورته یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د بې پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونې نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
و موریدل چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان سملاسي آزاد کړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون ویاند وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راستنول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي. د کمیسون ویاند احمد الله وسیق آزادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانی ولسی جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یک شنبه د جمهوری نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیری هم کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجود دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط کمیسون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپل ډیر د اعتماد وړ کارت چې دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولای سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځيږي او دوی به انشاء الله له یو نوه تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانۍ ولسی جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوې. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبې په ورځ دولت وزیري د دې کمیسون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. انتظار خادم مخکې په امنیت شورا کې د ملکیانو خلکو د خوندیتوب او پخلاینې رئیس و. حسن مبارک عزیزي د ترانسپورټ وزارت مرستیال او یو موده سرپرست او دولت وزیري د دفاع وزارت پخوانی ویان و. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود و. خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همه شمول حکومت د پاره حالی زلی وکی او خپل وطن د بسیا په خوا ویسی.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي، او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یو راپور ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې چې دغه غلطه د دغه هیواد څه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانک زیارو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. وی ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسون لخوا ترسره شوې. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوې. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
Humanitarian assistance is of course incredibly important, but a country can't
بشری مرستې ډېر مهمې دي، خو یو هیواد نسی کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځان رامنځته شوی دی. د طالبانو او لویدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده شوی چې په مټي اقتصاد بیا فعال دی.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراینی چارواکی وای چې د دونباس د سیمه دی و مهم خار سیویر دونیتسک د نیمایی برخی کنچول بیرته ترلاسه کرده. لده سره داویر هم شته چې روسی زواکونه با دغچ اخیستن پا پار بیرحمانه بمباریو تا مخه کرده. تفصیل پا دی راپور گیاو.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویرودونیتسک په سخت جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه برته نیولې ده. سیمه ایز والی سرهیه هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسی ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار خپلې بیرحمانه بمباری دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوو اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسی ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز ویلي روسی ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی ده. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسی پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولي دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی څو د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
ازادي رادیو. اوریدونکو بیرته کورنۍ او مسلو ته راستنیږو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت راغلی.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي د افغانستان د بندرونو د عصري کولو په خطر له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون کوي. دغه دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسون د متحده عرب اماراتو له ډی پی ورلد کمپنۍ سره د افغانستان د بندرونو د عصري کولو او د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د تفاهم پریکړه وکړه. په ټویټ کې دا هم راغلي چې د اقتصادي کمیسون په غونډه کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې هم اجازه ورکړل شوه چې د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژې نوې قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې ده چې د حیرتان ریل پټلۍ بشپړ مسولیت به د طالبانو له حکومت سره وي، خو د خدماتو وړاندې کولو لپاره به له بل شرکت سره قرارداد کیږي. په ننګرهار کې په بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه وویشل شول. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د کرنې د وادي او کلیوالي پراختیا پروژې سی بی ای آر ډي په همکارۍ د دې ولایت په څلورو ولسوالیو سره رود درینور لالپورې او مومندرې کې په 528 بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه ویشلي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې 3000 کیلوګرامه د لوبیا، 600 کیلوګرامه د پیازو او 1500 کیلوګرامه د شفتالو تخمونه بڼوالو تا ورکړل شوې دي. د کرنې وزارت ویلي د سبو او حبوباتو د تخمونو لویشلو هدف د اصلاح شویو ډولونو رواجول، د نویو کرنیزو لارو چارو معرفي او د بڼوالو د عوایدو کچې لوړول دي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدارې 140 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 441 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګیدلی دی. که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پریکړه کوي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې.
داسې کېږي چې زه خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه کې دي هغه.
دا چې خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، فرهناز د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 12 ټولګي زده کوونکې ده. فرهناز د رسم ترڅنګ په لیک کې هم خپل احساسات تر نورو رسول غواړي. هغوی چې مسؤلین دي او د ښوونځي دروازې ورتړلې دي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره یې شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې، خو د مینې بیا وروسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي ده. وای خونځي ته د فراغت د جشن لپاره یې ځانته جامې هم جوړې کړي چې پالماری کې همغه شان زوړن پاتې دي. مینا هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور خونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د 12 ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همدې الماری کې زوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه وایي ارمان یې دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په دغه ټوله موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو حمزه اسد الله الدین هر کله کوم غنو اوزګار او افغان ځوانانو د وخت تیرول لپاره گیمونو ته مخه کړی له هغې ډلې پوبجی ته. فرانس پرس په کابل کې له یو ډله همداسې ځوانانو سره خبرې کړي چې دغه راپور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
په یو وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز بیټل گراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرد نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اجانس خبرې کړې. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده او وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی، نو ځکه یې پوبجی ته پناه وروړې.
در حالت فی قسم فیفا یم اوزام وخیم در
پوست چی وضعیت خراب سوا یم انجونی دیر با کورو نو پاتی دی یا بهر نوزی نو پابجی و خلا را دا چی پری وقت دیر سی او پا کور که لیوازی ناستی او پا خوابگان لخته که دو دا تیختی لپار بدیل لارا دا او یو خیم مصروفیت دی
فکر مارا تحیب دادا و بایس مسئل ایک مصروفیت خوب است.
شهیره بیا اندیخمنه دا چی گیم بازه بای تنبلی هم مختکلی. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدې چې د طالبانو لمخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسی، نغواړي له کوره ډیر بهر ووزي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې گیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیری او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې، هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم ده چې وخت پرې تیریږي.
ما د کشور هستیم که زندگی نمیکنیم، زنده هستیم.
دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو. موږ نه پوهیږو چې یوه د قورسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیریو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجی په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې ګیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کیږي. دا تحریک کله جوړ شوی، څوک مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کیږي؟ دی او نورو پښتنو ته دغه تحریک ویاند خالد پاتون ځواب ورکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخواني پرزول شوی جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی. یو تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنیو امکاناتو سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په اویس ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوختي. ډیری بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړی دی چې په هغه کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړی دی؟
انسجام له وړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کومانډوز واکونه ولو لومړنی پایل دوی را کړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلی. په ډیرې سیمو کې زموږ تحریک غړي د رهبری د سیمې لمشرانو علما او خلکو سره پاړي کړي دي. دوی سره عملاً د کاته کړي دي او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملاً زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا لکم بهرنی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړی ده. د هیڅ کوم بهرنی هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډیری بهرني هیوادونو له لورې د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو دغه مرستو تر شا د دوی ځینې خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویان خالد پاسون و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د لوبو له میدانه
درته دا وایو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي. دا چې لوبه څنګه پیل شوې ده جزئیات یې له خپل همکار صفي الله ستانکزي نه اورو چې دا لوبې تعقیبوي. ستانکزي صاحب، ستړی مشي، اوریدونکو ته د دغې لوبې جزئیات ورکړئ.
نن په دویمه لوبه کې افغانستان لمړی فیلډینګ کوي یا بولینګ کوي، همدا انتخاب کړی کله چې پچو وګټله. تر اوسه په لسم اوور روان دی، یعنی 9.2 اوور شوي دي او زیمبابوې 6.8 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د اوریج په حساب باندې زیمبابوې ډیر نه ده توانېدلې چې ښې منډې ترسره کړي، خصوصا په اولو لسو اوورونو کې. وروسته به وکتل شي چې زیمبابوې څه کوي. البته زیمبابوې په خپل ټیم کې ځینې تغیرات راوستي. له هغې ډلې سکندر رضا چې د افغانستان په وړاندې مخکې ډیر ښه لوبېدلی دی او ډېرې وکټې اخیستي، هغه نن په ټیم کې شامل کړی دی. خو د افغانستان هماغه ټیم و چې اولنۍ لوبه کې حق ورکړی و او هماغه لوبغاړو باندې لوبېږي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل ځکه مهم دی چې یو لوبه یې مخکې ګټلې ده او که دا وګټي ټول سیریز د افغانستان په نوم کېږي او د سوپر لیګ د دریو سیالیو د ګټلو لپاره مهمه ده چې همدغه دوه لوبې وګټي او ټول پوینټونه په خپل نوم کړي. که درېیمه لوبه افغانستان وبایلي هم، نو هغه پوینټونه د زیمبابوې لپاره نه حسابېږي، بلکې د افغانستان په ګټه به دغه سیریز تمام شي.
ډیره مننه. کور مو ودان صفي الله ستانکزی و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ جزئیات له تاسو سره شریکوم. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په ننګرهار کې د شریخ جوړولو او خرڅولو بازار د هوا له تودېدو سره تود شوی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد دغه بازار ته ورغلی.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه، د رزړو مټایی، د مردان او نوخار پیړی او د بنو حلوا مشهوره ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامې له پله نه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. د اوس وخت کې راسره ډېرش مزدوران راسره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولای چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شریامین ماما شریخ ده، دلته موږ راغلي دې لپاره. او خلک هم ډېر ولیدل، ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مو ولیدل، د مزار نه مو ولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته را ځان نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیری خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیری خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا